درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تموزه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو د کونړ ولایت په یو ځنګلي سیمه کې پرون پنځشنبه اور ولګید. ځای سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې اور د چوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې په غرنیو ځنګلونو کې بل شو. تر پرون ناوخته پورې د اور لمبې بلې وې او مخه نه ونیول شوې. اندېښنه شته چې نورو سیمو ته هم خپور شي. تر اوسه د اور لګېدو علت نه دی څرګند. په تیرو کلونو کې هم د کونړ او نورستان ولایتونو په ځنګلونو کې په ځلونو اورونه لګېدلي او چاپېریال ته ډېر تاوانونه اړولي دي. قزاقستان په ترانس افغان ریل لاري کې 1500 میلیون ډالره پانګونې ته خپل چمتووالی تایید کړ. تر دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې قزاقستان د ازبکستان او پاکستان ترمنځ د افغانستان په خاوره کې د ترانس افغان په نوم د ریل لاري پر جوړولو 500 میلیارد ډالره پانګونې ته تیاری شولې ده. خو قزاقستان په دې اړه رسمن څه نه وو ویلي. د ریل فرایټ په نوم د ریل لارو ځانګړي ویبپاڼې تېره شپه په یوه راپور کې د قزاق چارواکو په قول وویل چې دغه هیواد حاضر دی په ترانس افغان پروژه کې 500 میلیارد ډالره پانګونه وکړي. روسیه هم ویلي چې په دې پروژه کې په تېره بیا د ریل ګاډو د ماشینونو په برخه کې پانګونې ته تیار ده. د دې پروژې په اړه په 2013 میلادي کال کې د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ موافقه شوې وه. د دې ریل لاري د جوړېدو لګښت شاوخوا 1 میلیارد ډالره اټکل شوی او د جوړېدو په صورت کې به د هغه په وسیله د کال کابو 40 میلیون ټنه بار انتقالېدای شي. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بندنوی چارو وزیر اسحاق دار د پنځشنبه په ورځ وویل پاکستان باید له افغانستان، چین او بنگلاديش سره ګډ بلاک جوړ کړي. دار دا څرګندولې له هند سره د خپل هیواد له وروستۍ شخړې وروسته په پیکینګ کې د پاکستاني سوداګرو له استازو سره په غونډه کې وکړې. د افغانستان سره وروستیو ترنګلتیاو ته په اشاره وویل له څو کلونو راهیسې اړیکې سړې وې. خدای افغانستان ته تللی و او هلته د دغه هیواد له واکمنو طالب بوشانو سره لیدلی دي. دار په داسې حال کې د افغانستان په شمول د سیمې د څو هیوادونو د ائتلاف غوښتنه وکړه چې د لکونو افغان کډوالو د ایستلو، سرحدي نشتو، د لارو د بندېدو او د ټي ټي پي د ملاتړ په شان د اداو پر سر د افغانستان او پاکستان اړیکې ترنګلې دي. د هوا پیژندنې د ادارو لاټکل سره سم لنن جمعې څخه د هیواد په یو شمېر سیمو کې د سیلونو او د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو او انرژي وزارت د هوا پیژندنې د کورنیو او نړیوالو ادارو پر اساس پرون پنځشنبه وویل چې د لغمان، کونړ، پنجشیر، نورستان، ننګرهار، تخار او بدخشان ولایتونو په ځینو سیمو کې به له ورښتونو سره یو ځای سیلونه د شنبه په ورځ هم دوام وکړي. د هوا پیژندنې ادارو هغو کسانو ته چې د سیندونو غاړو ته نږدې اوسي خبرداری ورکړی چې احتیاطي تدابیر غوره کړي. او د جرمني صدر اعظم فریدریش مرز د پنځشنبه په ورځ لیتوانیا ته لاړ چې په پلازمینه ویلنیوس کې د جرمني د پوځیانو د یوې نوې قطعې رسمي ځای پر ځای کېدا اعلان کړي. د جرمني د 1530 زغروالي لیوا د ځای پر ځای کېدو مراسم به د ویلنیوس ښار په مرکزی میدان کې ترسره شي چې په کې به له زرو څخه زیات لیتوانیایي او جرمن سرتیري ګډون ولري. دا نوې جوړ شوې پوځي قطعه چې 3800 سرتیري او 200 ملکی کارکونکي لري د دې لپاره رامنځته شوې چې د اروپایي بلاک په ختیځه څنډه کې د ناټو حضور پیاوړی شي او د روسیې احتمالي ګواښونو ته ځواب ورکړي. د لیتوانیا حکومت اعلان کړی چې دا لیوا به د پلی پوځ او ټانکونو له کنډکونو څخه جوړوي او باید تر 2020 کال پورې بشپړه عملیاتي شي. اوس مهال د جرمني شاوخوا 200 پوځیان په لیتوانیا کې ځای پر ځای دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هیله او احترامات مقبول کړئ. که درمون او درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شراکاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. هیله منده یم چې تاسو ټول درنه او خوږه زده کوونکي به راته روغ جوړ او صحتمند اوسېږئ او د صحت جامې به مو په تن وي. خوږه او کلالي زده کوونکو، لکه څرنګه چې زموږ ستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغانو مشهورو مېرمنو ورباندې د افغاني مشهورو مېرمنې پېژنو او د هغوی د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کوو. ولو چې څوک وی څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. ګلالۍ زده کوونکو، په تېرو ورځو لوست کې موږ او تاسو د مېرمن عینو د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه مېرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای سوی دی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې قهرمانې افغانې مېرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او ولولو چې مېرمن دا مېرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو هیله منده یم چې تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او همچنان خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره ولرئ، تر څو د نن ورځې لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوښه او کلري زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ ستاسو د نن ورځې 9 لوست موضوع مېرمن تورپیکۍ ده. لولو چې مېرمن تورپیکۍ څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څرنګه یې وکولی شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له ځلاندو اتلو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. مېرمن تورپیکۍ یوه توریالۍ پښتنه او ساکزۍ پېغله وه چې د 8 کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې مېرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پېښه وسوه. دغه پېښه 9 کاله وړاندې په همدې ورځو کې په داسې ډول ترسره سوله چې انګریزانو په 1,000 زریز ځواک سره چې 1,00,000 باروړونکي سروي مال وه، پر تش لاس افغانستان یرغل وکړه. درنه او خوږه زده کوونکو، ولولو چې مېرمن تورپیکۍ یوه توریالۍ پښتنه او ساکزۍ پېغله وه چې د اټکل نه مخې 9 کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک ښار کې اوسېدله. د دې مېرمنې د واده په لومړي کال باندې، په هغه وخت کې چې کله دې تازه واده کړی و، په د دې په واده په لومړي کال باندې د انګریز درېمه جګړه د افغانستان سره رامنځته شول چې په هغه وخت کې انګریز فرنګیانو پر افغانستان باندې یرغل وکړه. دغه یرغل چې کله وسو، په دې وخت کې د انګریزانو شمیر 1,000,000 کسیزه ځواک سره وه او د دې سره 1,00,000 باروړونکي سروي مال وې، خو افغانان تش لاس وه. یعنی هیڅ د دې پر وړاندې یې د مبارزې کولو لپاره هیڅ مقاومت او یا هم هیڅ وسایل نه درلودل. نو دوی پر تش لاس افغانستان باندې د 1,000,000 کسیزه ځواکونو سره چې 1,00,000 باروړونکي سروي ورسره وې یرغل وکړه. ویشلي افغانان د دې فرهنګي یرغل داسې تش لاس مقابله وکړله چې د هغه وخت د انګلستان صدراعظم کلیت ستون ارسو تر چې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر احمد باشه پاتې سي. یعنی د افغانستان هغه ویشلو برخو کې چې افغانان په مختلفو برخو باندې ویشل سي، و دغو افغانانو په فرنګي یرغلګرو باندې داسې په تش لاس باندې مقابله او مبارزه وکړله چې د انګلستان صدراعظم کلیت ستون یې دې ته اړ باسه تر څو دوی مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر احمد باشه یو بل ته د یرغل لپاره آماده پاتې سي. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوو د چمن څخه پر سپین بولدک راواغوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د هغه وخت یو پښتون غاړي وایي، سبا پر سپین بولدک غزا ده، تر خدای میجار کړې پښتانه غزاله ځینه. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې په هغه وخت کې دغه سخت خونړۍ جګړه رامنځته شول، نو په دغه وخت کې کله چې یرغلګر انګریز قوه د چمن څخه پر سپین بولدک باندې راواغوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت او مبارزې سره مخامخ شوله. نو په دې وخت کې د پښتنو یو غاړي وایي، یعنی په هغه وخت کې یو شعر ویونکي غاړي چې دی، هغه داسې یو شعر وویلی: سبا پر بولدک باندې غزا ده، تر خدای میجار کړې پښتنه غزاله ځینه. نو دا یو بیتی ټولو پښتنو ته ووایه. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان د خپل پلار له پښتونوالۍ ډکه وینا اوري د جنګ تیاری کوي او تورپیکۍ ته وایي زما ګران یې پر خدای دې سپارمه زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه مونږ تورپیکۍ بی اختیاره ناره پرې کوي. درنو او خوږو زده کوونکو کله چې په دې جنګ کې دغه آواز یا هم دغه بیت لوستل کیږي نو په دغه وخت کې د میرمن تورپیکۍ میړه ردی خان هم کله چې د خپل پلار د پښتونوالۍ ډکه وینا اوري نو د جنګ تیاری کوي او خپلې میرمنې تورپیکۍ ته وایي زما ګرانې پر خدای دې سپارمه زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه مونږ تورپیکۍ چې کله د ده دغه خبرې اوري په دا وخت یې پر ده باندې غږ کوي چې پر سپین میدان به درسره یم زه پښتنه له تورې نه ترپالم مینه دواړه د جګړې ډګر ته ځي. یعنی کله چې د جګړې ډګر ته ځي نو دا د بیت ورته وایي او وروسته دوی دواړه یو ځای د جګړې ډګر ته ځي او تورپیکۍ غږ پر کوي. یعنی تورپیکۍ یو شعر د خپل خاوند ردی خان لپاره وایي تر دې تیرې تورې دي جار سم د غلیم وینه به یوه ګرانه مین په وینو رنګ توره دې راوړه. یعنی میرمن تورپیکۍ خپل خاوند ته دغه شعر وایي چې په دې شعر کې داسې یادونه کوي تر دې تیرې تورې دیجار سم د غلیم وینه به یوه ګرانه مینه په وینو رنګ توره دې راوړه جانان مې سر پر وطن کېښوده په تار زلفو د زلفو به کفن ورته ګنډمه. یعنی میرمن تورپیکۍ په دا وخت کې خپل خاوند ردی خان ته همدغه شعر وایي. له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې شخ سوله. پورته غاړي اوس هم زموږ د زموږ ودونو کې ښځې له دریې سره وایي که څوک بولدک ته ولاړ سي د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي. یعنی درنو او خوږو زده کوونکو دغه غاړي چې میرمن تورپیکۍ خپل خاوند ردی خان ته ولوستلې په دغه وخت کې دا له مشهورو غاړو یا هم مشهور شعر له جملې څخه شمېرل کېدلې. کله چې دوی دواړه شهیدان سوله د دوی دواړو د شهادت څخه وروسته دوی د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې شخ سوله او هلته خاورو ته وسپارل سول. خو د دې دغه کومې غاړې چې دې لوستلې دي دې ویلې دي د دې دغه غاړې اوس هم زموږ د ګران هېواد په ځینو سیمو کې په ځینو ودونو کې ښځې د دریو سره وایي او هغه په ودونو کې استفاده ځین کې که څوک تاسو کې یو څوک بولدک ښار ته ولاړ سي نو تاسو به د دې جګړې دغه نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره پیدا کړئ او د دې هدیرې څخه به لیدنه وکړئ. کله چې د انګریزو پر افغانستان باندې یرغل کړی و نو په هغه جګړې کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه چې د هغو د جملو څخه یو پخپله هم میرمن تورپیکۍ وه او د هغې خاوند ردی خان و. د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغان په زرګونه دغسې نمونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کېږي. یعنی درنو زده کوونکو نه یوازې دا چې میرمن تورپیکۍ او د هغې خاوند ردی خان په هغه جګړه کې ستر کارنامې سرته رسولي دي بلکې د دې تر څنګ د خپلواکۍ په دغې سترې جګړې او مبارزه کې ډېر زیات په زرګونه افغانان داسې افغانان سته چې اوس هم د هغوی نمونه یادونه د سوی د هغوی د ژوند په حق له معلومات نسته خو مونږ دې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې جګړه کې ستر مقاومت او مبارزه کړې ده خو متاسفانه د هغوی نومونه یادونه نه ده سوی. یعنې په زرګونه کسان داسې سته چې د هغوی نومونه ورک دي او د هغوی د نومونو څخه یادونه نه ده سوی. د هغوی څخه یو زیات شمېر کسانو یادونه سوی ده چې د هغوی له جملو څخه یو هم په خپله میرمن تورپیکۍ او د هغې خاوند ردی خان دی. خوږو او ګلالي زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د درس د لنډیز پر لور باندې راځو چې نن ورځ زموږ ستاسو د درس لنډیز څه و یا هم د درس خلاصه مو څه وه. لولو چې تورپیکۍ پښتنه یو توریالي پښتنه او اوسکزۍ پېغله وه چې اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک کې اوسېدل. د دې مېرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوه د چمن څخه پر سپین بولدک راواوښتل نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ سول. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکۍ میړه ردی خان خپل له پلاره پښتونوالۍ ډکه وینا اوري د جنګ تیاری کوي او له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې شخ سول. خوشاګلالي زکونکو لکه مخکې چې مراو تاسو ټول ولوستل چې میرمن تورپیکی یو توریالي زړوره اتله افغانه میرمنه وه، کوم چې اسکزی پیغله وه. د اټکاله څخه مخکې سل کاله د مخه یا هم سل کاله وړاندې د کندهار پر سپیل بولدک باندې کله چې انګریزو یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل وکړله، نو په هغه وخت کې د میرمن تورپیکی د واده لومړی کال و چې کله دا جګړه رامنځته شول او میرمن تورپیکی د خپل وند ریدی خان سره په دې جګړه کې ونډه اخیستې وه. ریدی خان چې د خپل پلار له پښتونولۍ ډکه وینا واورېدله، نو د جنګ لپاره یې تیاری وکړله او غوښتل یې تر څو جنګ وکړي. خو کله چې ریدی خان خپلې مېرمنې ته وویله چې زه تا پر الله باندې سپارم او خپل پښتني ننګ ثابتوم، نو په دې وخت کې مېرمن تورپیکی هم د خپل خاوند سره ملګری کیږي او په دې هنري جګړه کې د خپل خاوند سره مرسته او کومک کوي. چې بالاخره د دې جګړې په پایله کې دوی دواړه شهیدان کیږي او دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. که څوک بولدک ته ولاړ سي، د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي او د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغانانو زرګونه داسې نومونه ورک کسان شته چې یادونې یې هیڅ وخت نه کیږي. ینه درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن تورپیکی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله. چې میرمن تورپیکی د افغانستان یو له اتلو زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل چې په نړیواله جګړه کې یې ستر مبارزه د انګریز یرغلګرو په وړاندې سرته رسولې وه. خو ژو ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په راتلونکې برخې ته راځو. د لوست په دې برخې کې ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. ستاسو د ټولو خوږ او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ د درس لنډیز ولیکئ. میرمن تورپیکی څوک وه او کوم کارونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړل؟ درنو خوږو زده کوونکو، تاسو ټول درنه زده کوونکي به د درس لنډیز هم د درس کومه خلاصه چې ما تاسو ټولو ته بیان کړه، تاسو به همدغه د درس خلاصه لیکئ او همچنان د دې تر څنګ به لنډې سوال ته ځواب وایاست چې میرمن تورپیکی څوک وه او کوم کارونه یې د خپل هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څنګه یې نوم د افغانستان په تاریخ ځای پر ځای شو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر و. هیله مند یم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست، تر څو چې سبا ورځ یو څوک ستاسو څخه پوښتنه وکړي چې میرمن تورپیکی څوک وه، څه ډول شخصیت و، تاسو د هغوی د پوښتنو لپاره ځواب ولرئ. خوشاو ګلالي زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوکاټ کې حاضرېږم، ښه وخت درته غواړم. د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه هیله او احترامات می یوزل به هم قبول کی ته درمنه او درنوز د کون کو د تل پسیر یوزل به هم تاسو ټول ته شرغ واس ویم د نن وزید درسی موضوع ته. هیله من دیم چې تاسو ټول فجا او قدرمن ز کون کی براترو او جوړ صحت مند او سجه او د صحت چمه په پتن می خو جو ګل ریس د کون کو لکه سرنګ چې زمو تاسو د نن وزید درسی مضمون ته پانو مشهور مرمن اډوان دی. نو پانی مشهور مرمن پیژنه او د هغوی د ژوند په حق لپاره پر معلومات ترلاسه کو. تیر ورځ لوستنه کې موږ تاسو زیات شمېر افغاني مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل او په دې باندې وپوهېدلو چې څوک یې، څه ډول شخصیتونه وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغاني مېرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند سره اشنایي پیدا کړو. نو هیله مند یم چې تاسو ټول قدرمن او زړه ته راتېر زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشاو ګلالي زده کوونکو، د تل په څېر یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول خوشاو ګلالي زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه، چمتو او آماده له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. خوشاو ګلالي زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست درویشتم لوست موضوع میرمن حمیده ده. ولو چې میرمن حمیده څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی شوای چې د افغانستان په ځلانده تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. خو مګر درنو غوللی زکونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږه غوللی زکونکو څخه دوه ډېرې ساده او اسانه پوښتنې لرم چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې نوشته کوئ او وروسته له هغه څخه به همدغو دوو پوښتنو ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځو درنو شاګردانو، ستاسو لومړی سوال چې دی د پښتو په اوسني ښځینه شاعرانو کې څوک پیژنئ؟ خوږه غوللی زکونکو، هغه ښځینه شاعران چې تاسو پیژنئ د هغو نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې ولیکئ. که څه هم هغه یوه مېرمن واوسېږي، یا هم دوې، یا هم درې، یا هم څلور، هر څومره مېرمنې واوسېږي، د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. دویم سوال، د کومې پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او اثار مو لوستلي دي؟ آیا داسې یو پښتنه شاعر سته چې تاسو د هغې شعرونه او د هغې اثار مو لوستلي وي او د هغوی اثار مو مطالعه کړي او یو څه مو ترې اخیستي وي؟ که چیرې داسې یو پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او اثار مو لوستلي وي، د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. نړۍ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له حوصلې او صبر څخه. اوس هم راځو درنو زده کوونکو ستاسو د لوست پر لور پنډې سمره. ستاسو د نن ورځې لوست موضوع مېرمن حمیده ده. لولو چې مېرمن حمیده څوک ده؟ مېرمن حمیده چې یو ادیبه، عالمه او فاضله مېرمنه وه، د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګیو پادشا صاحب په نوم مشهور و، د نوموړي شخص لور وه. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، لولو چې مېرمن حمیده یوه ډېره ادیبه، عالمه او فاضله قهرمانه افغانه مېرمنه وه چې د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګریو پادشا صاحب په نامه سره ډېر زیات مشهور و، د هغه شخص لور وه. یعنی پلار یې په خپله ارشاد حضرت شاه نومېده، چې په هغه وخت کې د تیرګریو پادشا صاحب په نامه سره ډېر زیات شهرت یې درلوده. په 1290 لمریز کال یې د کونړ ولایت د شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني کورنۍ کې سترګې نړۍ ته غوړولې وې. یعنی مېرمن حمیده په 1290 لمریز کال کې د کونړ ولایت په شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني او فاضلې کورنۍ کې د نړۍ ته سترګې غوړولې وې. حمیدې خپل مروجی دودیز زده کړې د خپلې کورنۍ له مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې. له علم او ادب سره یې د زبانی مینې او علاقه او د خپل کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریال له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړه. حمیده د علم او ادب د لوړپوړو ته رسیدو له کماله او فضیلت څخه برخمنه شوه. یعنی ګرانو او خوږو زده کوونکو، مېرمن حمیده هغه شخصیت و کوم چې خپلې مروجې او دودیزې زده کړې د خپل کورنۍ مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې، او د هغه وخت یو له عالمو او ادیبو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېده چې د زبانی مینې او علاقې او همچنان د خپلې کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریال له امله یې د ادبي او دیني علومو مطالعې ته دوام ورکړ او په دې برخه کې خپل علم او ادب لوړو پوړونو ته رسولی و او د کمال او فضیلت څخه برخمنه شوې وه. مېرمن حمیده له کوچنیوالي څخه په شعر ویلو پیل کړی و. ورور یې سید شمس الدین مجروح پیاوړی علمي او فرهنګي شخصیت و. مېرمن حمیدې خپل دغه د شعر ویلو دوران یا هم د شعر ویلو سفر یې له کوچنیوالي څخه پیل کړی و. په دغه دوران کې د دې ورور سید شمس الدین مجروح پیاوړی او علمي او فرهنګي شخصیت و چې له دې سره یې ډېره زیاته همکاري کول. هغه د دې مېرمنې په روزنه کې پوره ونډه لرله. حمیدې به لیکنې کولې او له شعر او ادب سره یې مینه د زړه په وینه پالله. له همهغه لومړیو وختونو څخه یې شعرونه د هیواد په خپرونو کې خپرېدل. یعنی مېرمن حمیده یو له هغه شخصیتونو څخه وه چې د هغې په پالنه او روزنه کې د هغې ورور ډېر ستر لاس درلودله، او همچنان مېرمن حمیدې کومې لیکنې او شعرونه چې کول له کوچنیوالي څخه یې پیل کړي وه، او د دې مینه له شعر او ادب سره دومره زیاته وه چې د زړه په مینه سره یې دغه خپل شعرونه ویل پالله. او هغه په لومړي وختونو کې چې کله دې په شعر ویلو باندې پیل کړی و، د دې شعرونه د هیواد په بېلابېلو خپرونو کې خپرېدل. په شعرونو او نثرونو لیکنو یې د سپېڅلي اسلام عقیدې، افغاني پت، عزت، غیرت او هیوادپالنې ملي روحیه څرګندېږي. همدغه بې اخلاقي مسایل او د افغانانو میرمنو حقوقونه او ټولنیزې ستونزې په ډیره ژوره توګه د شعر او ادب په خوږه او رنګینه ژبه په زړه پورې بڼه بیان کړې دي. یعنې میرمن حمیدې خپل زیات شمیر آثار او نثرونه دې لیکلي دي. په هغه کې د اسلام سپېڅلې عقیدې، افغاني پت، عزت، غیرت او هیواد پالنې روحیې په باره کې څرګندې کړې دي، او همدارنګه د دې تر څنګ د بې اخلاقي مسایل، همچنان د افغانو میرمنو د حقوق کونو او د ټولنیزو ستونزو ډیر زیات دغسې ټکو ته یې ژوره اشاره کړې ده، او په خپلو شعرونو او ادب کې یې په خواږه الفاظو سره بیان کړي دي. نوموړي د خپل ماما د زوی عبدالغفور خان سره چې یو نظامي منصبدار و واده کړی و، او د ګډ ژوند ثمره یې څو اولادونه دي. یعنی میرمن حمیده په خپله په هغه وخت کې د خپل ماما زوی چې عبدالغفور خان نومېده چې یو نظامي منصبدار و په هغه وخت کې له هغه سره واده وکړه چې د دې د ګډ ژوند ثمره د دې څو اولادونه دي. دغې نومیالۍ میرمنې سره له دې چې په ځوانۍ کې د زړه په ناروغي اخته وه، او له دې عمله یې له کړاوه ډک ژوند درلوده، خو بیا هم د علم او ادب ډیره لیواله او مینواله و. یعنی میرمن حمیده که څه هم په ځوانۍ په دوران کې د زړه په ناروغۍ باندې اخته وه، خو بیا هم د دغه کوم کړاو او د کوم سخت ژوند سره چې دا مخامخ وه، بیا هم د دې باوجود میرمن حمیدې د علم او ادب سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله، او په هغه برخه کې یې خدمت سرته رسوه. هغې د هغه وخت د مشهورو پښتنو لیکوالو ګلپاچا الفت، قیام الدین خادم، پوهاند رشتین او نور ادبی اثر مطالعه کول. یعنی میرمن حمیده په هغه وخت کې د هغه وخت مشهور لیکوالان چې یو په خپل ګلبچا الفت و، همچنان قیام الدین خادم، پوهاند رشتین و داسې نور اثر و، د هغوی د به دی همیشه مطالعه کول، او په خپلو منظومو او منثورو لیکنو ته یې په پوره ذوق دوام ورکوه. همدغه یې د ژوند لویه بوختیا وه. یعنی میرمن حمیده په خپل ژوند کې ډېره زیاته چې بوخته وه، هغه د خپل منظومو او منثورو لیکنو په برخه کې یې خپل زیات توجه کوله. دغې نومیالۍ میرمنې د ورپیشې ناروغۍ له امله په 1390 مریز کال د وږي میاشتې په 15 نېټه له ژوند نه سترګې پټې کړلې. د کونړ په شینګوراک کلی کې خاورو ته سپارل شوې ده. د میرمن حمیدې د نظم او نثر کوم ځانګړی کتاب نه دی چاپ شوی، خو ډېر شعرونه او لیکنې یې د هېواد په مطبوعاتو، په ځانګړې توګه د ننګرهار په ورځپاڼه او کابل مجله کې خوندي دي، چې هغه موږ ته د نوموړي د لوړې شاعري او لیکوالۍ څرګندوي کوي. یعنی د دې د شعرونو د دغو شیانو څخه معلومیږي چې دا یو ډېره پرمختللې او مخکښو شاعرانو له جملو څخه وه. د میرمن حمیدې د شعرونو له جملو څخه یو شعر په لنډ ډول سره یو څلور بیتونه دي چې همدا لولو. د شعر نوم یې څه دی؟ ای زما کم نصیبه، ما ویله زړه به مې خالي شي لږ له غمه، دواړه سترګې به مې وچې شي له نمه، د شادمنو په ټولګۍ به شمه یاده، زمانه به راسره ځي په سمه لاره نه په لاره سمه. یعنی دې دغه شعرونه زیات شمېر شعرونه ویلي دي چې د هغو له جملو څخه یو هم همدا شعر دی. خوږه او ګرانه نو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د متن لنډیز ته راځو. موږ او تاسو د میرمن حمیدې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړه چې میرمن حمیده څوک وه، څلور شخصیت و. اوس هم د نن ورځې د لوست هغه خلاصه لولو چې د نن ورځې د لوست خلاصه مو څه ده. د دې لوست څخه موږ کوم مهم اهداف لاسته راوړو، هم هغه کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو همیشه په ذهن کې واوسیږي. لولو چې میرمن حمیده د پښتو ژبې معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړې یې په 1290 مریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه فاضله روحاني کورنۍ کې زېږېدلې او رالوی شوې وه. زده کړې یې د خپلې کورنۍ له استادانو څخه کړې، او د خپل ځانګړي ذوق او علاقې له مخې یې د دیني او ادبي علومو مطالعې ته دوام ورکړی و. شاعري او لیکوالي یې د ځوانۍ له لومړیو څخه پیل کړې او د پخوالي پورته یې رسولې. او په ادبی کړیو کې لور نوم او شهرت څخه برخمنه شوه و. یعنی میرمن حمیده یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه و کوم چې د پښتو معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړي په 1290 لمریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه او فاضله او روحاني کورنۍ کې زېږېدلې او رالوی شوې وه، چې د خپل وخت دودیزې زده کړې یې د خپل کورنۍ د استاذانو او د خپل کورنۍ د مشرانو څخه زده کړې وې، او ډېر زیات شوق او علاقه یې د دیني او ادبي علومو سره وه، او هغوی مطالعې ته یې دوام ورکړی و. همچنان په دې برخه کې یې خپله شاعري د پوهوالي تر دورانه پورې رسولې وه، او همچنان په دې برخه کې یې زیات لوړ شهرت ترلاسه کړی و. په 1993 لمریز کال په کابل کې وفات شوی دی. د شعر یا هم نثرونو ځانګړي کتابونه یې نه دي چاپ شوي، خو د وخت په موقعتونو، خپرونو، مجلو او اخبارونو، په ځانګړې توګه د ننګرهار ورځپاڼو او کابل مجلې کې یې ډېر شعرونه چاپ شوي دي، چې د نوموړي د غوره شاعري او لیکوالۍ څرګندونه کوي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې د لوست خلاصه. هیله من دیم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو خوږو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، همچنان او د تیرو ورځو په درس باندې له سره څخه تکرار وکړي، او وګوري تاسو ټولو درنو زده کوونکو څومره افغاني اتلې مېرمنې پیژندلې دي، او څومره د خپل ګران هېواد له تاریخ څخه خبر یاست، او د افغانستان له تاریخ سره آشنایي مو پیدا کړې ده. یعنی خوشحاله که درمنو زده کوونکو موږ تاسو زیات شمېر افغاني مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل. تاسو ټول درنو زده کوونکو به یو ځل بیا هم خپل ټول د تېرو ورځو لوستونه یو ځل بیا تکرار کوئ، او لولي به چې تاسو څومره افغاني مېرمنې پېژنئ، او د هغوی د ژوند د تجربو سره آشناسي ویست، د هغوی د تاریخ په هکله مو لوستلې دي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تاسو ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلې مهربانه په سپیشل نامه سلامونه ونیکي. هیله مې ونې درنه زده کوونکو، هیله د چیرو خو جوړ بیاست، او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شرخ لاس دویم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د لوستو راخلنی شي بر سره ملتیا وکړي، او وکولای سي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د راتلونکي لیدلوري په حق لدی. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې راتلونکي لیدلوري څه ته ویل کیږي، په څه معنا، او څنګه کولای سي زموږ او تاسو ژوند، زموږ ذهني روغتیا، زموږ صحت تر خپلې اغیزې لاندې راولي، څنګه کولای سي پر دې باندې اغیز وکړي. نو راځو لومړی راتلونکي لیدلوري پیژنو چې راتلونکي لیدلوري څه معنا لري او څه ته ویل کیږي. همدغه راتلونکي لیدلوري د یو ورتیا د انسان په وجود کې یو داسې ورتیا چې هغه یو کس د خپل راتلونکي حالاتو په حق له د خپل راتلونکو پیښو په حق له، یا هم د راتلونکي پایلو یا نتایجو په حق له دی فکر کوي، او یا هم تصور کوي. یعنی یو هغه ورتیا ده، یو ډول ورتیا ده چې هغه په انسان کې موجود ده، او هغه انسان د همدغه ورتیا په واسطه په دې باندې توانیږي، یا دا توان لري یا دا ورتیا لري چې دی کولای سي د خپل راتلونکي پیښو په حق له پیشبیني وکړي. که چیرې زه دا کار سرته ورسوم، راتلونکي به څه ډول وي، یا که چیرې د دغه کار زه پیل کوم یا شروع کوم، یا خپل مثلا دغه هدف ته کار کول زه شروع کوم، د دا جریان به څه ډول وي، یعنی څنګه به مخته ولاړ سي، د کومو پیښو، د کومو ستونزو، د کوم پایلو نتایجو سره به زه مخامخ سم. همدغه فکر، همدغه اټکل کول، همدغه تصور کول د راتلونکي په حق له دې ته راتلونکي لیدلوري ویل کیږي، چې پر روان پوهنه کې یا زموږ په روان شناسي کې دا یو ډېر مهم مهارت په توګه دا پېژندل کیږي چې که چیرې یو انسان دغه وړتیا ولري، دا یو ډېر مهم مهارت دی چې د ده په وجود کې شته. ځکه د همدغه به دورزنی پریکړو یا هم هغه اوشمهاله پلان چې موږ نیسو د همدغه اوشمهاله پلان یا د اوشمهاله هدف په جوړونه کې هم ډیر مهم رول لري. کم کارونه موږ مختبیایو څنګه تصمیمونه په ژوند کې نیسو یا څه ډول اهداف موږ ټاکلې دي څه ډول پلان موږ هغه ته جوړ کړی دي د همدغه تصمیم د همدغه پلان په جوړونه کې دغه راتلونکي لیدلوري ورتیا درلودل زموږ لپاره ډیر مهم دي او ډیر مهم رول لوبوي. کله چې یو تصمیم نیسو یا کله چې یو هدف ټاکو دغه ورتیا باید په موږ کې چې موږ خپل راتلونکي لیدلوري وګورو راتلونکي تصور کو وګورو چې کچیرې دا هدف وټاکو کومې پایلې به ولري راتلونکي به مې څه ډول وي او همدغه هدف ته د کار کولو په جریان کې زه د کومو حالاتو سره مخامخ کیږم. دغه تخمین کول دغه اټکل کول دا راتلونکي لیدلوري او همدغه راتلونکي لیدلوري به کولای شي چې پر انسان باندې هم مثبت اغیز ولري او هم کولای شي چې منفي اغیز ولري. یعنی پر هر انسان باندې خپل مثبت او منفي اغیز لري. هغه کسان چې هغوی د خپل راتلونکي لپاره د پلان جوړولو یا هم د راتلونکي په حق له د وړاندوینې کولو ورتیا لري دوی معمولا کولای شي چې خپل ژوند کنټرول کړي یا مثلا هغه تصمیمونه یا هغه پریکړې چې دوی نیسي دوی کولای شي چې هغه ښه تصمیمونه شي ښه پریکړه وکړي ځکه دوی هم پلان جوړولی سي او هم وړاندوینه کولی سي چې د دې پلان سره سم یا د دې هدف سره سم به مې راتلونکي څه ډول وي. نو که چیرې دغه وړتیا په یو انسان کې موجود وي نو دغه وړتیا کولی سي پر ده باندې مثبت اغیزه ولري چې دوی بیا کولی سي د خپل ژوند په کنټرول کې برخه ولري او کولی سي خپل ژوند ښه کنټرول کړي. مګر هغه کسان چې هغوی بیا منفي لیدلوري لري هغه بیا کولی سي چې په هغه انسان کې خفګان اندېښنه رامنځته کړي ځکه دوی منفي لیدلوري لري منفي تصور لري منفي وړاندوینې کوي د خپل راتلونکي په هکله یا د خپل پلان یا هدف په هکله. نو په دغه وخت کې کله چې موږ او تاسې منفي تصور ولرو د یو څه په هکله یا منفي فکر ولرو چې کېدای شي پایله منفي اوسي یا کېدای شي مثلا زما د هدف ښه هدف ونه اوسي یا تصمیم مې ښه تصمیم ونه اوسي که څه هم هغه یو ښه او مناسب پریکړه یا هم مناسب هدف اوسي خو بیا هم زموږ دغه منفي لیدلوري کوم څه چې موږ او تاسې د خپل راتلونکي په هکله وینو که چېرې دا منفي اوسي دا به په موږ او تاسې کې خفګان او اندېښنه حتما رامنځته کوي. په ځانګړې توګه کله چې یو څوک بیا هغه د خپل راتلونکو ناخوښي په هکله دی بیره لري چې مثلا د دې څخه بیریږي چې په راتلونکي د ده سره یو منفي حالت د ور سره مخامخ نسي یا کوم منفي حالت رامنځته نسي د دغه شیانو څخه ویره درلودل منفي لیدلوري بیا کولی سي چې پر انسان باندې منفي اغیز ولري. لومړی به ځو پریکړه کولو ته چې د راتلونکي په حق له فکر کول یا همدغه راتلونکي لیدلوري دا بیا په مستقیم ډول سره زموږ د تصمیم نیونې سره تړاو لري. په مستقیم ډول سره زموږ او ستاسې د تصمیم یا پریکړې کولو سره دا اړیکه لري او زموږ د پریکړې کولو پر پروسه باندې دا اغیزه پرېږدي. مثلا هغه کسان چې هغوی د خپلو انتخابونو د پایلو په هکله دوی ښه درک لري یا دوی پوهیږي چې زه باید کوم څه په خپل ژوند کې وټاکم کوم پلان باید جوړ کړم یا څه ډول هدف ولرم که چیرې د دغه انتخاب د هدف یا هم د دې پلان څخه دوی ښه درک ولري او په دې باندې وپوهیږي چې په راتلونکي کې به دغه پلان د هدف د سره څه ډول مرسته وکړي یا د یو څه ډول حالات کې د پر ځای کوي دا بیا د انسان کولای شي چې یو ښه تصمیم ونیسي. یعنی د تصمیم نیولو په پروسه کې مستقیم اغیزه لري. موږ د خپل راتلونکي په حق له سره ول فکر کوو هم هغه رقم تصمیم بنیسو که چیرې مو منفي فکر وکړي ملم دره خبره ده چې د هغه تصمیم څخه موږ او تاسې لاس اخلو. مګر که چیرې زموږ او تاسې درک شوی د راتلونکي څخه او موږ په دې باندې پوهیږو چې زما دا پریکړه زما دا پلان شه دی نو ملم دره خبره ده چې موږ او تاسې به ښه پریکړه کوو یا ښه تصمیم بنیسو چې دغه موضوع بیا په مختلفو حالاتو کې د ژوند یا د ژوند په مختلفو برخو کې کېدای شي موږ او تاسې سره مخامخ شو کېدای شي هغه د تجارت په برخه کې تصمیم نیونه اوسي یا هم مثلا کېدای شي چې یو تجار یا یو سوداګر د خپل سوداګری د راتلونکي په حق لدی فکر کوي هغه تصور کوي د هغه سره سم نه دی تصمیم نیسي چې مثلا د خپل سوداګری څه ډول مخته یوسي یا هم د ژوند په نورو برخو کې دغه څه سره موږ مخامخ کیږو او په ژوند کې مو رامنځته کېدونکي دي. د دې ترڅنګ راتلونکي په حق له فکر کول یا راتلونکي لیدلوري د ژوند هدف سره تړاو لري. روشانه روشانه او مشخص اهداف بیا د مثبت راتلونکي یو نشه ده. که چیرې موږ او تاسې مشخص اهداف ولرو، روشانه اهداف ولرو، راتلونکي به مو هم مثبت اوسي. دغه اهداف بیا نه یوازې دا چې زموږ او ستاسې دپاره د ژوند لاره راشي، د دې تر څنګ د ژوند دپاره زموږ او ستاسې انګېزه یا زموږ رضایت دغه ژوند څخه نور هم راپورته کوي او نور هم د رضایت احساس موږ او تاسې کوو. او د اهدافو ټاکل، د هغو ترلاسه کول یا د هغه دپاره پلان جوړ د بیا د رواني روغتیا د زیاتولو لپاره، د ذهني ارامتیا د ښه کولو لپاره ډېر ګټور دي. لیدلوري او کلتور په کومه ټولنه کې موږ او تاسې اوسېږو، د هغه ځای رسم و رواج څه ډول دي، هغه په مستقیم ډول سره زموږ او ستاسې په لیدلوري باندې اړه لري یا تړاو لري. مثلا په څه ډول حالاتو کې موږ او تاسې اوسېږو، په څه ډول ټولنه کې اوسېږو، څه ډول کلتور یا څه ډول رسم رواجونه لرو، په هماغه شکل سره به موږ او تاسې خپل راتلونکي یا خپل لیدلوري وینو. مثلا د خلکو راتلونکي ته لیدلوري طریقه چې ده، هغه د هرې ټولنې په کلتورونو پورې اړه لري. ځینې کلتورونه چې دي، هغه بیا د همدغه لیدلوري یا د راتلونکي لیدلوري پر اهمیت باندې ډېر ټینګار کوي. ځوانانو ته دا ورزده کوي چې تاسې باید د خپل راتلونکي دپاره پلان جوړ کړئ، هغه وسنجوي. او دغه کلتوري توپیرونه بیا په انسانانو کې د ژوند په طریقه باندې، د ژوند په طرز باندې، د هغو په کړنه او د هغو په رفتار باندې هم ډېر اغېزه لري. په زیاتره کلتورونو کې، په زیاتره ټولنه کې دا ډېر ضروري او حتمي دي چې ځوانان د خپل راتلونکي په حق له فکر وکړي، د هغه لپاره یو پلان جوړ کړي او د هغه پلان سره سم، د هغه پریکړې سره سم یا د هغه هدف سره سم دی اقدام وکړي او خپل هدف وټاکي. راځو دې ته چې د راتلونکي لیدلوري د شوالي د پاره موږ څه کولای شو، څنګه کولای شو چې خپل راتلونکي ښه ووینو یا په ځان کې دا وړتیا یا احساس ښه کو چې موږ ستاسې راتلونکي لیدلوري مثبت اوسي. اول دا چې تاسې کوشش وکړئ په خپل ژوند کې یا په خپل ورځني ژوند کې د مراقبه یا هم مديټیشن فعالیتونه ډېر سرته ورسوي، تر څو ستاسې ذهن آرام اوسي یا ځینې ذهني تمرینونه تاسې سرته ورسوي. تر څنګ کولای شئ چې مثلا هغه څه چې تاسې ته ارامتیا درکوي، که چیرې هغه د ژورې ساه اخیستل وسي، که چیرې هغه د ځینو نورو فعالیتونو سرته رسول وسي، تاسې هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې تاسې ته ارامتیا درکوي. نو کله چې مو ذهن آرام وي، بیا تاسې ستاسې ذهن ته مثبت افکار راځي. تاسې کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ او د هغه څخه وروسته کله چې د انسان ذهن آرامه سو او فکر یې مثبت سو، د هغه لیدلوري به راتلونکي ته حتما مثبت اوسي. چې دغه وسایل بیا د خلکو سره مرسته کولای سي چې د هغوی د منفي نظرونه د خپل راتلونکي په حق له شي دوی لري، هغه راکم سي او دوی په دې باندې وتوانېږي چې د خپل راتلونکي په حق له دوی ښه تصمیم ونیسي یا ښه پلان جوړ کړي. او همدغه راتلونکي لیدلوري یو ډیر مهم مهارت دی چې کولای شي په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې، د خلکو پر ذهن باندې ډیره ژوره اغیزه ولري. او د همدغه مفهوم د شدرک لپاره د مناسب تخنیکونو تاسو کارولای شئ، چې د همدغه مناسب تخنیکونو په کارولو سره بیا تاسو کولای شئ چې ښه تصمیم ونیسئ، ښه پریکړه وکړئ او خپل د ژوند کیفیت ښه کړئ. یعنی که چیرې تاسو د خپل راتلونکي په حق له ښه نظر ولري، تاسو کولای شئ چې ښه تصمیم ونیسئ او تر څنګ یې تاسو کولای شئ چې ښه پلان جوړ کړئ او په اسانۍ سره خپل هدف ته ورسیږئ. کله چې تاسو د خپل راتلونکي لیدلوري مو مثبت اوسئ، که چیرې تصمیم مو ښه اوسئ، که چیرې تاسو هدف ته رسیدل په ښه طریقه اوسئ یا په یو ښه کړنلارې باندې تاسو مخته ولاړ سئ، تاسو سره مرسته کوي تر څو ستاسو ذهني ارامتیا، ذهني سکون نور هم زیات سي، ستاسو پر ذهن باندې کوم فشار چې دی هغه راکمیږي، تر څنګ یې ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو یو ډول ذهني ارامتیا ته ورسیږئ. په پیل کې تاسو د لپاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلئ، د همدغه یندنګری یا د راتلونکي لیدلوري د شدرک لپاره تاسو کولای شئ چې دوه کلمونه جوړ کړئ. یو دوه کلمه جوړ کی، په اول کلم کې تاسو یو لندمحاله هدف ولیکي. مثلا تاسو لندمحاله هدف چې هغه د لږ وخت لپاره، مثلا کچيري تاسو د مکتب زده کوونکی یاست، تاسو کولای شئ چې په دغه لومړی کلم کې دازې پر ځای کیږي چې تاسو لندمحاله هدف د دې چې په امتحان کې شنه مری واخلي. په دوهم کالم کې به تاسو یو اوږدمهاله یعنی ترڅنګ تاسو کولی شئ چې یو اوږدمهاله اهداف ولیکئ، مثلا د خپلې خوښې دنده ترلاسه کول، یا مثلا نور اوږدمهاله اهداف چې تاسو لرئ کولی شئ چې په دوهم کالم کې ځای پر ځای کړئ. بیا د هر هدف لپاره چې تاسو لیکلی دی دغه دپاره درې لارې یاداشت کړئ چې مثلا دغه هدف ته تاسو څنګه کولی شئ ورسیږئ، او د همدغه هدف یوه مثبته او یوه منفي پایله بیا تاسو ولیکئ. مثلا درې لارې د هر هدف لپاره چې تاسو لیکلی دی درې لارې پیدا کړئ. په کومو درو لارو سره تاسو کولی شئ چې دغه هدف ته ورسیږئ؟ کله چې تاسو دغه هدف ته ورسیږئ بیا یوه مثبته پایله یوه منفي پایله به یې څه اوسي؟ تاسو همدغه مثبته پایله او منفي پایله ولیکئ چې دا به ستاسو سره مرسته کوي تر څو په تاسو کې دا وړتیا پیدا شي چې تاسو وکولای شئ د خپل راتلونکي په هکله، د خپل آیندې په هکله لیدلوري ولري او ښه لیدلوري ولري، او وکولای شئ چې دغه راتلونکي لیدلوري مو ښه شي، پیاوړی شي، تر څو تاسو په خپل ژوند کې ښه تصمیم ونیسئ او ښه پلان جوړ کړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس، نن موږ او تاسو د راتلونکي لیدلوري په هکله وویل، دا چې راتلونکي لیدلوري څه دی او زموږ او ستاسو پر ذهن، زموږ او ستاسو پر ژوند باندې کومې اغیزې لري، موږ او تاسو پیژندل چې دا څه ډول وړتیا ده او ولې اړین دي زموږ په ژوند کې، وموویل چې زموږ په تصمیم نیونه کې، زموږ په پرېکړې باندې، زموږ پر ذهن باندې ډېر مستقیم اغیز لري او کولی شي چې تر خپل اغیزې لاندې راولي. نو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلی وي، تاسو کوشش وکړئ چې فعالیت سرته ورسوئ او دغه فعالیت ستاسو سره مرسته کوي تر څو ستاسو دغه د راتلونکي آیندې نګري یا هم راتلونکي لیدلوري مو ښه شي، هغه مو پیاوړی، دغه وړتیا مو پیاوړی شي او کولی شي چې ښه تصمیم ونیسي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپېڅلي نامه سلامونه ونی کې هیله مې ونی در نه زکون کو هیله ته چروغ او جوړ بیا تاسو ته ژوند چاري به مو شپور مخته تاسو ټول ته شر غاست وایم د نمبر زل واسطه په دې هیله چې د تل په څیر نمبر هم د لوستو راخلنی شي ور سره ملتیا وکي او کولای شي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه ده. په دې لوست کې به نن په دې باندې موږ او تاسو پوهیږو چې زموږ د خوب او زموږ د احساساتو ترمنځ اړیکه څه ډول ده، څنګه کولی شي زموږ خوب زموږ پر احساساتو باندې او زموږ احساسات زموږ پر خوب باندې اغیزه پرېږدي، او څنګه کولی شو د دې ترمنځ دغه اړیکه ښه کړو تر څو یو ښه ذهني روغتیا ته ورسیږو، ذهني ارامتیا ته ورسیږو. نو پر دغه موضوعاتو باندې به موږ او تاسو وغږیږو او ډېر په زړه پورې او مهم او اړین معلومات ترلاسه راوړو. تاسو هڅه وکړئ چې د لوستو راخلنی شي به تاسو سره ملتیا وکړي، ټول هغه لارښوونې، هغه لارې چارې چې موږ دلته ورڅخه یادونه کوو تاسو دا څخه ګټه واخلي او هغه په خپل ژوند کې عملي کړئ تر څو یو ښه ذهني ارامتیا تاسو ترلاسه کړئ او ذهني روغتیا ته تاسو ورسیږئ. نو راځو په لومړي سر کې د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه وایو چې د خوب او احساسات چې دي هغه د انسان د ذهن، د انسان د بدن، د انسان د رواني روغتیا لپاره یو د بل سره ډیر نږدې اړیکه لري یا ډیر نږدې سره تړلې دي. همدغه خوب زموږ پر احساساتو باندې او زموږ احساسات زموږ پر خوب باندې مستقیم اغیز لري او کولای شي چې د انسان ذهن، د انسان بدن، د انسان پر رواني روغتیا باندې دغه اړیکه تاثیر وکړي. مثلا کچیرې زموږ د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه شوه، زموږ ذهن، زموږ بدن او رواني روغتیا به مو شوي. مګر کچیرې د خوب او احساساتو ترمنځ دغه اړیکه ناسمه وه یا اړیکه شنه وه، نو دلته زموږ پر ذهن باندې، زموږ پر بدن باندې، زموږ پر رواني روغتیا باندې هم ډیر منفي تاثیر لري. خپل خوب د انسان د ذهن هغه حالت دی چې هغه کې انسان آرام کیږي، د انسان بدن آرام کیږي. د خوب په وخت کې موږ ټول کله چې بيدیږو یا کله چې خوب کوو د خوب حالت کې زموږ ستاسي بدن ډیر آرام وي، مګر مغز بیا هم خپل حالت یا خپل د فعالیت دوام ورکوي. د مغز وظیفه څه ده؟ هم هغه فعالیت، هم هغه خپل کار دی ادامه ورکوي. د خوب حالت کې هم مغز کار کوي. په دغه حالت کې یعنی کله چې موږ او تاسو بیدیږو زموږ بدن آرامه کیږي، بیا هم زموږ مغز خپل فعالیت کوي، خپل کار سرته رسوي، چې په دغه د خوب په حالت کې زموږ ذهن، زموږ مغز هغه کومې تجربې یا هغه کوم کارونه چې موږ نن یا د ورځې هغه تجربه کړې وي یا هغه موږ تیر کړي وي، همدغه د ورځې ټول جریان زموږ مغز د شپې د خوب په حالت کې هغه پروسس کوي، چې دا بیا د احساساتو په تنظیم کې، د احساساتو په کنټرول کې هم مرسته کوي. مثلا د ورځې په جریان کې موږ څه ډول احساس درلودی، کوم حالات موږ تجربه کړل، په څه ډول حالاتو کې وو، د شپې چې کله موږ او تاسو بیدیږو یا استراحت کوو، په هغه مهال کې که څه هم زموږ بدن آرام وي، زموږ مغز فعالیت کوي، د ورځې ټول هغه فعالیتونه، د ورځې ټول هغه کارونه چې موږ سرته رسولي دي هغه پروسس کوي، چې موږ وایو چې دا به د احساساتو په کنټرول کې اغیز لري. د احساساتو اغیز پر خوب باندې څه دی؟ یعنی زموږ احساسات څنګه کولای شي پر خوب باندې تاثیر ولري؟ هغه احساسات چې هغه موږ په خپل ورځني ژوند کې لرو، یعنی د ورځې په جریان کې موږ څه ډول احساس لرو، په قهر یو یا ټوله ورځ مو د قهر احساس درلودی، ټوله ورځ تاسو خفه واست یا ټوله ورځ تاسو خوشحاله واست یا ټوله ورځ مو د بیر احساس درلودی، دا ستاسو د خوب پر کیفیت باندې مستقیم اغیز لري او ډیر ژور تاثیر لري. هر هغه احساس چې تاسو د ورځې په جریان کې درلودی، د ستاسو خوب به هم هغه ډول وي او ستاسو د خوب کیفیت به ستاسو د احساساتو نتیجه ستاسو د خوب پر کیفیت باندې به وي. مثلا د ورځې په جریان کې کچیرې ستاسو احساسات شو یا تاسو ښه تجربه درلودی، مثلا تاسو خوشحاله واست، تاسو آرامه واست، تاسو ډاډ درلودی، یا مثلا ټوله ورځ تاسو په خوشحالی سره تیر کړی، یا د خوشحالی احساسات یا مثبت احساسات د ورځې په جریان کې زیات وو، نو دلته ستاسو خوب د شپې آرامه او ډیر ښه خوب وو، د کیفیت د خوب کیفیت به مو ډیر شوي، خوب مو ښه آرامه وي. په دغه حالت کې یا د دغه حالت په وخت کې بیا خوب ډیر ژور او دوامداري، مثلا کله چې تاسو د خوشحالی، د آرامي او مثبتو احساساتو تجربه په خپل ورځني ژوند کې درلوده، یعنی که چیرې ستاسو د نن ورځې احساسات چې واغه مثبت و، تاسو خوشحاله واست، آرامه واست، ستاسو خوب به ډیر ژور خوب وي د شپې او ډیر دوامداره به. مګر که چیرې تاسو د ورځې په جریان کې منفي احساسات درلوده، تاسو مثلا خفه واست، تاسو اندېښنه درلوده، یا تاسو ستاسو پر ذهن باندې ډیر فشار و، یا ډیر ستړي واست، د ورځې په جریان کې ډیر ستړي واست، نو په دې وخت کې ستاسو د خوب کیفیت کې ځینې مشکلات او ستونزې پیدا کیږي. مثلا کیدای شي تاسو د بې خوبۍ د ستونزې سره مخامخ شئ، مثلا تاسو بې خوابه یاست، یا نسی کولای چې خوب وکړئ، یا ځینې وختونه تاسو ګډوډ خوبونه وینئ، یا ډیر ژر د خوب راپورته کیږي. دغه ځینې ستونزې چې کله تاسو خپل په خوب کې ولرئ، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې د ورځې په جریان کې ستاسو احساسات منفي وو. نو موږ ویل چې زموږ ذهن یا زموږ مغز د شپې ټول هغه د ورځنۍ چارې یا ورځنۍ تجربې پروسس کوي. د ورځې مو څه ډول احساسات درلوده، ستاسو خوب به د شپې هم هغه سی وي. که چیرې مو د ورځې مثبت احساسات درلوده، ښه تجربې مو درلوده، خوب مو شوي، کیفیت به یې شوي. مګر که چیرې منفي احساسات مو د ورځې د خوا درلوده، تاسو ستونزې ډېرې درلوده، فشار ستاسو پر ذهن باندې ډېر وو، ستاسو په خوب کې به حتما ستونزې د شپې، یا به ډېر بې خوابه یاست، بېدېدلې نسی، یا به ډېر ژر د خوب راپاڅي، یا به هم ګډوډ خوبونه وي. نو دا هغه ځینې ستونزې دي چې ستاسو د احساساتو له امله یا ستاسو د منفي احساساتو له امله ستاسو په خوب باندې دغه تاثیرات لري. راځو اوس د خوب اغیز پر احساساتو باندې، چې خوب څه ډول زموږ پر احساساتو باندې تاثیر کوي، یا زموږ پر احساساتو باندې څه ډول اغیز کوي. ستاسو د خوب کیفیت، ستاسو د خوب مقدار په مستقیم ډول سره ستاسو پر احساساتو باندې تاثیر لري. مثلا ستاسو خوب څه ډول خوب و د شپې، تاسو ښه آرامه خوب درلودی که مو بې خوابي درلود، یا که مو ګډوډ خوبونه لیدلې دي، ستاسو د خوب اندازه څومره ده، ډیر خوب مو کړی دی، برابر خوب مو کړی دی، که مو ډیر کم خوب کړی دی، دا هم ستاسو پر احساساتو باندې ډیر تاثیر لري. تاسو که د شپې ډیر بې خوابه واست، مثلا ګډوډ خوبونه مو ولیدل، ډیر ژر د خوب راپورته سي، سبا ورځ تاسو کار یا ساسي ورځ چې ده هغه به د ورځې په جریان کې به ستاسو احساسات هم منفي وسي، چې بیا احساسات منفی دي، او د شپې به مو بیا خوب خراب. کله چې ستاسو د شپې خوب خرابې، د ورځې به مو بیا احساسات منفی اوسي. نو دلته دي چې خوب او احساسات پر یو بل باندې مستقیم اغیز لري. کچیر ستاسی ده خوب اندازه پا کافی اندازه نوی یا مثلا شو خوب و نکه خوب مکم موسی ده وریز پا جیدان که ستاسی مزاج خرابه کیجه مثلا تاسی ده خلقو سرشی خبری نکوی ده خلقو یو ساده یا عادی خبر پر تاسی بد لگیجه یا مثلا ده وریز پا جیدان که بمو احساسات بی صوباته بی پا یو حالت که بتاسی نیست کلا پا قهر یاست کلا خفه یاست کلا اندیشه در طرح پیدا کیشه ده زیزنی احساساتی بی صوباتی سر تاسی مخامخ کیجه ده وریز پا جیدان که یا ذهنی فشار پر تاسی باندی زیادیشه یا دیر ده خفکان احساس کوی نو حد سوکی چی ده خوب اندازه ما باید برابره مگر که چی تاسی پندازه خوب کردی وی یا ستاسی مثلا خوب مو برابر و مقدار مو برابر و شا آرام خوب مو کردی دلتا بیاد وریزو پجریان که ستاسی ذهن آرامی ستاسی احساسات مثبتی ستاسی ده تاسی پده بندی توانیجی یا پا تاسی که ده آرتی هسته چی ده وریزو پجریان که چی ری پر تاسی بندی فشار هستی تاسی هاگه وزغمی ایده ده ده فشار ده زغمول و ارتی ها پا تاسی که جیریجی خفگان او ده سترس یا ده استراب کچ را کمیجی نو زکه د خوب اندازه د خوب کیفیت ساسو پر احساساتو باندې مثبت مستقیم تړاو لري په څومره اندازه خوب کوي څنګه خوب کوي ستاسو د سبا ورځې احساسات یا ستاسو د سبا ورځې حالات به هم هماغه سي راځو دې ته چې د خوب پر مهال باندې احساسات څنګه پروسس کیږي زموږ ستاسو ذهن د خوب پر وخت باندې یعنی کله چې موږ بدی شو زموږ بدن موږ ویل چې آرامه کیږي مګر بیا هم زموږ مغز کار کوي فعالیت کوي زموږ مغز زموږ احساسات را پروسس کوي مثلا څه ډول احساسات مو درلوده هغه را پروسس کوي د خوب مرحله چې دی هغه مختلفه مرحله دی مثلا یو مرحله د ژور خوب مرحله چې ده هغه ژور خوب یا دیپ سلیپ ورته ویل کیږي چې په دغه مرحله کې بیا د انسان مغز چې دی هغه د بدن زموږ استاس د بدن د بیا رغونې لپاره زموږ د مثبت احساساتو د تقویې لپاره کوشش کوي یا هڅه کوي ریم سلیپ یا چټک خوب چې دی په دغه حالت کې بیا د خوبونه ډیر راځي زموږ مغز موږ د څو ورځو تجربې له څو ورځو احساسات تحلیلوي څه ډول حالات مو درلوده څه ډول تجربې مو درلوده څه ډول احساسات مو درلوده هغه ټول را تحلیلوي په چټک خوب کې چې دغه مرحله بیا د احساساتو ستونزه د احساساتي ستونزو د حل لپاره د ذهن د تخلیقاتي فعالیتونو لپاره ډیره مهمه ده د خوب او احساساتو ترمنځ د ستونزو نشي ترازو چې کچېره د خوب او احساساتو ترمنځ ستونزه موجوده وي کومې نښې نشانې دي یا موږ څه وخت پوهېدلی شو چې زموږ د خوب او زموږ د احساساتو ترمنځ اړیکه شنه ده یا دلته ستونزه ده کچېره تاسو په خوب کې کچېره ستاسو خوب ګډوډ وو یا مثلا بې نظم خوب مو درلوده یا ګډوډ خوبونه مو درلوده دا د دې ښکارندوی کې یا دا ښکاره کوي چې ستاسو د احساسات نابرابر دي یا ستاسو د احساساتو په ناانډولتیا باندې اشاره کوي مثلا دوامدار اندېښنه یا بیره یا هم ستاسو خفګان د دې سبب کیږي چې تاسو ګډوډ خوبونه وویني مثلا که چیرې تاسو په خوب کې ګډوډ خوبونه تاسو ته راتلای یا ګډوډ خوبونه مو درلوده دا په دې معنی چې ستاسو احساسات بې ثباته تاسو په دوامدار ډول د اندېښنې د بیرې احساس درلودئ نو ځکه تاسو یا د بې خوبۍ احساس کوئ یا هم تاسو ته ګډوډ خوبونه راځي بل مثلا که چیرې تاسو منفي خوبونه ویني د منفي خوبونو زیاتوالی بیا ستاسو پر ژوند باندې ستاسو پر احساساتي ستاسو په ژوند کې ستاسو د احساساتي ستونزو نښه ده چې ستاسو احساسات چې دي هغه منفي دي نو ځکه تاسو منفي خوبونه ویني مګر که چیرې د خوب مقدار مو کم وي همدغه د خوب کموالی بیا په ځوانانو کې په کوچنیانو کې په لویانو کې په ټولو کې د دې ټولو په ورځني ژوند کې د خفګان یا هم د اندېښنې سبب کیږي چې انسان د ورځې په جریان کې د ډېر خفګان احساس وکړي نو که چیرې تاسو بې خوب یاست یا ګډوډ خوبونه ویني باید پوه شئ چې ستاسو اندېښنه ډېره ده که چیرې فشار یا هم احساساتي ستونزې لري نو یا منفي خوبونه ویني تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې ستاسو احساساتو کې ستونزې دي تاسو باید خپل احساساتو ته پام وکړئ او هغه کنټرول کړئ که چیرې په کافي اندازه باندې خوب نه لري نو تاسو په دې باندې پوه شئ چې د ورځې په جریان کې حتما تاسو د خفګان احساس پیدا کوئ راځو دې ته چې څنګه کولای سو خپل د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه شکو. د دې لپاره تاسو باید خپل خوب چې دی هغه منظم وخت ورته وټاکئ. پر څه وخت باندې باید تاسو بیده شئ او پر څه وخت باندې باید راکښېنئ. ستاسو د خوب وخت باید منظم او ټاکلی اوسي تر څو تاسو په هغه خپل وخت باندې هر ورځ تاسو بیده شئ او پر هغه وخت باندې تاسو راکښېنئ. د خوب چې ده ستاسو د خوب کیفیت ښه کوي. بترڅنګ تاسو کوشش وکړئ چې خپل ذهني فشار کم کړئ. د ورځې په جریان کې تاسو داسې فعالیتونه سرته ورسوئ، مثلا د مراقبت یا مدیټیشن فعالیتونه سرته ورسوئ، د ساه اخیستلو تمرینونه سرته ورسوئ، ځینې نور فعالیتونه سرته ورسوئ چې ستاسو ذهني فشار د ورځې په جریان کې راکم شي. او ترڅنګ ډیره مهمه ده چې تاسو کوشش وکړئ د الکترونیکي وسایلو څخه ځان لرې وساتئ. په ډیره لږ اندازه کار کوي، مثلا د خوب څخه د مخه تاسو تلویزیون، موبایل یا هم کمپیوټر ډیر کم استعمال کړئ، یا تقریبا کله چې تاسو بده شئ دوا یا یو ساعت مخکې تاسو باید هیڅ ډول الکترونیکی وسایل تاسو کار نه کړئ. یا د خوب د پاره تاسو باید مناسب چاپیریال جوړ کړئ، مثلا تاسو د خوب ځای باید ډیر آرام وي، تاریک وي، مناسب ځای، او ترڅنګ خپل روغ ژوند لپاره کوشش وکړئ چې سالمه غذا تاسو وخورئ، په منظم ډول سره ورزش وکړئ چې دا ټول لارې چارې یا دغه ټول اقدامات تاسو سره مرسته کوي تر څو د خوب او احساساتو ترمنځ تاسو اړیکه ښه شي. په دې ډول سره به د خوب د کیفیت په ښه کولو سره تاسو به وکولی شئ ښه احساسات ولري، او د احساساتو په ښه کولو سره به تاسو وکولی شئ چې ښه خوب وکړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. نن درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه لب سپارم. خدای مو مل.
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.